پېښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل فیاض.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 2 شپېته نه زیاته شوې او امدادي کاربایانې په څلورمه ورځ هم دوام لري. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي او سعودي عرب دا خبره رد کړې چې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې پر روغتون بمباري کړې. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامی اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 2 شپېته ته رسېدلې ده او یوازې په خیبر پښتونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال نن د ان ډی ایم ای د ویب پاڼې د شمېرو په حواله وای چې په زلزلې کې د 1300 نه زیات کسان ژوبل شوي چې په کې په خیبر پښتونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمېره د 1400 نه زیاته ده. د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 15,000 کورونه تباه شوي دي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په زلزلې ځپلو سیمو باجوړ، چترال، شانګله او نورو سیمو کې امدادي کاروایانې دوام لري او ان ډی ایم ای ادارې دغه سیمو ته 3,000 کمبلې او 8,000 نه زیاتې خیمې لیږلې دي. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې د صوبې ټولو ډیپټي کمشنرانو ته حکم ورکړی چې د زلزلې د زیانونو تخمینه ولګوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویژن سره د خبرو پر مهال وکړې. نوموړي وویل
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
سرتاج عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته په طالبانو غږ کړی و چې له افغان دولت سره دې خبرو ته کښېني. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اړې ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د رپورټونو له مخې افغانان د اوبو، خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. خو د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي و چې د افغانستان او د بلکان هغه زرګونو کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه رد شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له کنټرول وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت قندوز کې د ارچی ولسوالۍ ونیوله. ارچی د چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري په قندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې په روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کې مون یې تنقید کړی چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمهوار بللي وو. دغه روغتون چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په صدا خار کې چلولو د اکتوبر په 26 نیټه په نخښه کړل شوی وو، خو څوک هم پکې نه و وژل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب مشن پرون ویلي وو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نخښه کړی. سعودي عرب ویلي چې د پیښې بشپړ پلټنې روانې دي او د بانکی مون په تور یې سخت خفګان څرګند کړی. بانکی مون د تیر نه په ورځ د سعودي عرب په مشرق کې د تلافي هوادون هوایي برید غندلې وو چې د ده په خبره روغتون په نښه کړ شوی وو. آسټریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلوینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکي رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکل لیتز پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په لس ورځو کې پیل شي. دی په عین حال کې وویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول آسټریا په شاوخوا کې کټاري ودرول شي. سلوینیا هم پرون ویلي وو چې په پوله کې د کټاري د ودرولو لپاره تیاری نیسي. د دغه هیواد وزیر اعظم میرو سرار د امنیت شورا غونډې ته وویل که ضروري وه موږ چمتو یو چې فورن کټاري ودرو. سږکال تر اوسه پورې تر 200,000 زیات پناه غوښتونکي چې اکثره د شام، افغانستان او افریقا اوسیدونکي دي اروپا ته رسیدلي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولې لږ تر لږه 43 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي رپورټ کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوی و شوی دی چې وایي تیرو 1400 میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 8 کارکوونکي اغوا شوي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 10 تنو په اړه هیڅ معلومات نه دي څرګند شوي. په رپورټ کې موسل د خبریالانو لپاره د مرګ لومه بلل شوی او ویل شوي چې د عراق له دغه دویم ستره ښاره 60 خبریالان، ولسی جرنالستان او د رسنیو نور کارکوونکي بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د دوشنبه ورځې د زلزلې د مرګ ژوبل شمېره په زیاتېدو ده، د پاکستان وزیر اعظم پرون پېښور ته د سفر په ترڅ کې د زلزله ځپلیو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر بیا ویلي هغه سکولونه چې ودانۍ یې خرابې شوي بېرته به یې جوړوي.
یا رنټیج او یا بو ته خیمه پدې بچ کو په بیا بدل کې کنسټرکشن دکی دوباره به جوړول غواړي بل تلاره کوم نشته.
په خیبر پښتونخوا کې د ځايي حکومتونو منتخب غړي وایي چې حکومت باید له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
د ضلعو په منځ کې کوآرډینیشن چې دی هغه شی خراب کړي. پکار ده چې حکومت باقاعده او ډیزاستر مینجمنټ سیل جوړ کړي.
او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ دغه ایجنسۍ په دوو تحصیلونو کې د امن پر ځای کېدو او هغلته د پولیټیکل دفترونو بیرته پرانستلو خبره کوي.
په دوو تحصیلونو کې تیارزا او سرواکۍ د کې پولیټیکل ایڈمنسټریشن خپل دفتر بیا استبلش کول شروع کړل.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنۍ موضوع له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي چې په هغه هیواد کې د اکتوبر د 26مې د زلزلې د مړو شمیر 288 ته ورسید. په داسې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د پېښور د دورې پر مهال خیبر پختونخوا د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمېر 288 ته رسیدلی دی. د NDMA په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي او 1440 ژوبل شوي دي. په غونډمل کې د ژوبل شو شمېر 1440 دی. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام نه د کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. NDMA د شو کورونو په اړه زیاتوي چې 14,000 او د 200 نه زیات کورونه تباه شوي دي او خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 2,000 او د 900 نه زیات دی او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 1,000 دېرش کورونه ړنګ شوي دي. د ذکر د 13 ورځې د پېښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی و. د مړو شوو لپاره 6,000، ژوبل شوو لپاره 1,00,000 او د معذورانو لپاره 2,20,000 روپو اعلان کړی و. بلخوا د چهارشنبه په ماښام خبري کانفرنس د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل دي او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نورو علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوی وویل چې صوبو وزارتونو ته ویلې شوې دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوې د ولسي ځایونو نشاندهي دي وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1,000,000,000 روپو اعلان هم شوی دی، پسې چې لواریټنن لپاره 26,000,000 روپۍ شاملې دي.
رابعه اکرم خان په پاکستان کې څو ورځې وړاندې راغلي زلزلې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانې هم یا خو په بشپړه توګه یا هم تر څه حده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي ورته د رسیدلو معلوماتو تر مخه له 800 د زیاتو سکولونو ودانې خرابې شوي او هغه چې په بشپړه توګه ړنګې شوي ماشومانو ته به د کرایې په کورونو یا هم خیمو کې سبق خول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خرابو شویو سکولونو د بیا جوړولو چارې زر تر زره پیل کړي. د مشال رادیو خبریال محمد عمران له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پښتونخوا کې د 900 زیات سکولونو ته زیان رسیدلی چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د سره سره د سوات پوهنتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغېدای شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پو پروفیسر قبل ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي یو ځوان شفیقی گیانی مشال رډیو سره د خبرو په وخت ویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کیږي خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګې مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې شامل نه دي. دارنګې د یونیسټو شکم دي خاص کر سوات یونیسټو شکم ده او شرنګل شکم دي یونیسټو ده هغه ته هم وی چې جزوی نقصان ورسېږي.
د یاد وړ ده چې د 2015 په خونړۍ زلزله کې 3600 او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوې وي چې پکې تر دې دمه یوازې 1415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تېرې دوشنبې ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي، په هغه صوبه کې له نویو جوړو شویو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندوی حل ځلو کې زیاته ونډه ولري. خو د دغو حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي او دا چې اړوند حکومتي ادارې زلزل ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړه کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبره د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی یې خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رسېدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي. زما کور اوجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر به د چترال دورې وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبې دا دي چې موږ ته د پیسې بیلې کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغسې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړی شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د NDMA او یا هم FDMA مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرل کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راضی زلزلہ راضی رو پکا دے یو میکینزم کار شروع کی دانے کے ریسورسز نہیں کوآرڈینیشن چنی اگر شے خراب کی منگ و بخبل کیپیسٹی کے پورا کوشش کرو چیز ہمیں سکی کہ منگ بکو بولے کہ زمین سر خودونا ذاتی دمر ریسورسز کو نہیں کہنا بس مثلاً دچا کور رابطہ شاید ہے دچا دکان رابطہ شاید ہے کاروبار خراب شاید ہے لگتا ہو بیا منگا نہیں شکا والے کہنا پکا دے حکومت سے دین باقاعدہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل جوڑ کی دلتے وہ کوآرڈینیٹر مقرر کی کتا بدا امداد سنگ رسید
هڅه مو وکړه چې د خیبر پختونخوا په یوه بله ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نه شو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي ترڅو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي. بیړنۍ مرستو ته د رسیدګۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانونو شو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. ویس برمک پرون په ولسي جرګه کې وویل که څه هم ولایتي ټیمونو د مرستو رسولو پروسه پیل کړې خو دا چې دا مرستې ټولو ته ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه هم مرسته وکړي. سفی الله ستانکزی له کابله رپورټ لري.
بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمیر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکاري اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو ځکه چې هغوی هم چمتووالی ښولی او خپلې مرستې وکړي. ښاغلی برمک وویل چې په نهو ولایتونو کې د دوشنبې ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 556 تنه ټپیان کړي او 2613 کورونه یې وران کړي چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونو خپلې هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیه، بریتانیا، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړی چې له ډلې د ترکمنستان 160 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلي او د قطر $100,000 هم له سرې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینې شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شوی سره د مرستې پر رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې. د ریکتر په کچه د 2.0 درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و د دوشنبې په ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او ګاونډي هیوادونه ولړزول چې زیات ځاني او مالي تلفات خلکو ته واړول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. عزیز زیاته کړې پاکستان، امریکا او همداراز چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عزیز دا څرګندونه تر هغه وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړی و چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني. له پېښور زموږ همکار زبی شفق رپورټ راکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز همدارز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونه تر هغې څو ورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د رواني میاشت په 28 نیټه په امریکا کې د دې هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربیره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
رول نه صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو. نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو. نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په مثبتې چې هغوی پرمخ بیایي موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هېڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز، همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي. نو که چیرې افغان دولت غواړي، په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز، همداراز زیاته کړه، تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ور ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې، چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
له پیښور زموږ خبریال زبی شفق و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو د موثریت لپاره دا اړینه ده چې د دغې شورا تشکیل نه وشي. د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون چهارشنبه د سولې د راتلونکي په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغې شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لیدلوری نشته. په همدې حال کې د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري وایي د سولې اوسنۍ شورا نشي کولی د سولې په خبرو کې د دولت استازیتوب وکړي او باید لغوه شي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنی تشکیل بدل شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی دی چې موږ به د سولې عالي شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالي شورا نوی جوړښت پیدا رامنځته کیږي. یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هېوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هېواد بلل کېږي رښتینی اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکارې ملالۍ شینواري چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د سولې شورا نه د توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یې یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مخته بیولو لپاره وټاکل سي.
آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چانه ووایي چې لازمه ده تر اوسه پورې چې نه ده کړی د دې نه وروسته هم نشي کړی؟ دولت دا شورا کاملا لغوه کړي، یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازیتوب وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي او په دې هیئت کی باید
د خدو حضور ډیر برجسته. د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یو اجماع راوبلل سي. د وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یو ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې شي او بهرنۍ هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نسي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د یاد ایجنسۍ په درو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هغلته به ډېر زر د پولیټیکل دفترونه بیرته پرانیستل شي. ده زیاته کړه چې په جنوبی وزیرستان کې به د پاکستان پوسټ سرتیري تراغې موجود وي چې ټوله سیمه یې له وسلوالو په بشپړه توګه نوي پاکه کړي. د مشال رډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د شلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د شلی وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارزا کښې یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د شلی وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی.
ایریا د اپریشن لاندې وه، دلته خلک سپیشلی درې مسعود در بدر وو. پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیاتر وانا او ټانگ تا محسوس شوی وو. هغه کې نن دلی را روانه ده. د ټول ساؤتھ وزیرستان ایجنسان بشندگانو پر انتهایی خوشحالی موکا ده چې نن مونږه د ساؤتھ وزیرستان ایجنسۍ په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکای د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سو سو کلونو پس خپل دفتر بیا استبلش کول شروع کړل.
پولیټیکل ایجنټ دا هم زیاتوي چې اوس به مرستیال پولیټیکل افیسر او د دوی عملہ د ټانگ په ځای په سروکی کښې موجود وي. قبایلیون به خپل مشکلات او مسلې هلته حل کوي.
مونږ تحصیلدار به هم هلته موجود وي په موقع باندې او داسې په تیارزه ته هم چونکه نوی ریټرن شوی دی، علاقه آباده شوه، اوس پولیټیکل ایډمنسٹریشن دا ضروري شمارل چې خلک خپلو وړو وړو مسلو دپاره بجای چې د تیارزه نه ټانگ ته رارسي نو هغه مونږ وایو چې هغه هلته په تحصیل لیول باندې هغې ته حل کیږي.
ظفر الاسلام د یو سوال په ځواب شوویل چې پوز به تر هغه وخته پورې هلته موجود وي چې په ټوله سیمه کښې امن او پولیټیکل نظام فعال شوی نه وي.
ډېرې کلونه پس پولیټیکل ایډمنسٹریشن خپل دفترو ابدکارۍ دپاره روان دي، نو ضروري خبره ده فار د ټایم بینګ به آرمي هم مونږ سره سایډ بای سایډ سیکورټي پرپز دپاره موجوده وي چې کله حکومت دا فیل کی چې اوس علاقې کې مکمل امن راغو نو انشاءالله العزیز دا کارونه به بیا پولیټیکل ایډمنسٹریشن ته واپس ملاو شي.
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې د نوي کال د درېیمې څلورمې میاشتې پورې به د سویلي وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبایلیون به هم هلته لېږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بیره اسماعیل خان.
د پاکستاني دی نیشن ورځپاڼې خپله یوه لیکنه د هغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بېکوره کړل شویو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یوه وزیر په حواله ویل شوي چې د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي. د لیکنې تفصیل په دې رپورټ کې وړي. د پاکستاني دی نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونشو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د NTS په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شویو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شویو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدی، بلکې پکار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو F-14 جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاده شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شویو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلې او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلې وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شویو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په خبر کې د سهار لسنی مې بجه شوې لګولیا زبا لن خبرونه وورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمېره 288 ته رسېدلې ده. بلخوا په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمېره 215 ته رسېدلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نور اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل په مشال اډو کې ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. آسټریا وایي له ګاونډي هیواد سلوینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکي رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکلیتس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل شي. سعودي عرب دا خبره رد کړي چې ګواکې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې په روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر باندې مونږ یې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمہوار بللي وو. او د بیپولي خبريالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل خار یې نیولي لږ تر لږه 14 خبريالان او د رسنیو نور کارکونکي وژلي دي.
دا خبرونه ولندیز مول ګلیا زباورې د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن هم لکه د تیر ورځې په څیر باندې د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکي مشرق رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوې خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا که څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثر شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقع متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغه باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلی نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو نو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. ته کومې نه چخکاره تضاد په نظر راځي؟ ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په قومي مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او د غرنګ د ټولو خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه هلې ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کلی کی باید چی سیاسی مشران دانا قربانی ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پوره نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډر دان خپل اداري کلی کی چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کوم چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړی کرخه پروت دی؟ اداري زیاتوي چې سرکار له پدې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان پدې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لګ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچه خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله لیکلي چې په تیره یوه لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د څه باندې 1400 قدرتي آفتونو ښکار شوي او د سیمې د هیوادونو حکومتونه باید د موسمي بدلون له وجې د دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار واوسیږي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر پاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیره یوه لسیزه کې د نړۍ 30% آفتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خواوشا 15 لک خلک مړه شوي، 1.3 کروڑ متاثره شوي او دې سیمو ته پکې د 530 اربع ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا ریپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دارا د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې څه باندې 70 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په ښاري سیمو کې د لویو ودانیو خواوشا کې په تنګو کوڅو او سیمو کې میشت دي، ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سیندونو په غاړو اوسیږي چې قدرتي افتونه یې نیغ په نیغه وځپي. نوموړي وویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کاروایانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د افتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه یوه لیکنه کې راغلی چې که څه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په څیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبی کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبی کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د یرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار ترسره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبی کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسې واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړې چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په موقت ډول د محدود شمېر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم به له امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارۍ په غوښتنو کې مرسته کوي. راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټرې او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیاو چې وکولی شي د دې هیواد لاندې شوې برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلواله اپوزیسیون چې دا هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سهشنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریه او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډېر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډېر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سهشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې داغه مین له ژوند د سره نسته
داغه د فهمی ده چې په ګولو باندې باندې نظریه سوچ او فکر څنګه ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور کوبې کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
روسیا وايي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیه دا ادا روسله دی وکړه چې په یو رپورت کې ویل شول چې روسیا د داعش پر ضد افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ دیوالي احتمال لږ بولي. قسمت ساروان پر دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکو فوویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینوې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړې ده راغونډېدو د حمله خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت الته جوړي تر څو د منځنۍ اسیا په هیوادو شمله وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډېرې د تاجکستان د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
افغانستان د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډېر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللي وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زای وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې یې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډوخیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې للویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته و.
په لوګر کې چې د دې کوم پیلوټ نیول شوی و هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واری د طالبانو او د روسي ترمنځ اړیکی جوړی کی او دیغوی مرسته ترلاسه
کړه. د پوینا پاکستان هم له روسي سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسي د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې پخوا د ایران په اړه هم ویل شوي و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډېره سخت
راغلي تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردوونکو اوس د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درته اورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اردوونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زستا شکربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن با د پښتونخوا د ټولو نلوي او زور لرغونتون د پیښور میوزیم په حق له معلومات ترکو چرته چې د ګندارا آرټ او بود مت لرغونی تاریخي او قیمتي سیزون نه علاوه د هندو دور او بیا د مسلمانانو د وخت نایاب پینټینګ حتاتی سکې وسلې او د تیر وختونو د جوند وک سامان او سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. پیښور لرغون تون کې ټول څه د پاسه سوال لزره لرغونی سيزونه محفوظ شوی دي چې خوښه نه نیم سو پکې د ګوتم بود یا بود مت مذهب سره تعلق لري. پیښور کې د گورنر مانه تمخامخ د پیښور لرغونتون چې په کومه ودانه کې آباد دي هغه هم ځانته یو لوی تاریخي اهمیت لري کوم چې په کال 1390 کې جوړ شوی او په پیل کې د ودانه د انګریز افسرانو د ناستې پاستې خوراک څاک او د ګډاګانو زی او چې بیا وروسته په کال 1908 کې میوزیم کې بدل شو. خو بیا چې کله په کال 1908 کې په هندوستان کې په لومړي ځل ټاکنې وشوې نو د پښتونخوا صوبې لومړی اسمبلی حال هم دغه ودانی وه. دا پیښور میوزیم انچارج او څیړنکار بخ محمد د پیښور لرغونتون د ودانې په حقله وایي
دا بلډینګ په 1897 کې جوړ شو. برټش افیسرز به دا حال خپل سوشل او کلچرل اکټیویټیز لپاره نائٹ پارٹیز ڈانسنگ پارٹیز آگے دا پارا یو سکول 1901 نپاس ویکٹوریا ڈیتو شو نو دی حال تینوم چینج کو او دی نوم شو ویکٹوریا میموریل حال. خو 1906 کی دا پریزنٹ پیشاور میوزیم دا بلڈنگ دا میوزیم تا کنورٹ شو.
دا بخ محمد پوینا انگریز سیلنکارو او لرغونی آثارو کارپوخانو چی بکلا دا کنسلوب دوران کی بوتان یا نور قیمتی سامان اومندلو نو هغا بای پا پیخور صدر کی دا علی مردان خان حویلے کی جمع کولو او دغا دا دی سیمی رنبی لرغونتون او. بخ محمد وای دغا ودان نه بیا د سو وخت لپاره د صوبای اسمبلی حال په تور هم استعمال شوی دا
په 1937 کې چې کله آل انډیا انتخابات وشو نو د دې صوبې د رومبه اسمبلی حال هم شو. په کوم ورځ به چې دلته په دې میوزیم کې یا په دې بلډینګ کې بعد اسمبلی میټینګ وو نو په هغه ورځ به د لوکل ویزیټر لپاره دا میوزیم بند وو. دا به ایس اسمبلی حال یوز شو.
دا وخت سره سره د پیښور میوزیم ودانې ته وسط ورکړل شو او په کال 1901 کې د دې ګیر چاپ پیرا نور کوټی او ګلری هم جوړ شوې او دغه د انګریزانو د وخت جوړه ودانی دوه چتی د شوا چې پکې نوې ګلری او کیسونه هم جوړ شو. خو دا بلډینګ په طرز تعمیر کې هیڅ بدلون را نغلو.
دا چې کوم بدې بلډینګ د پاسه سلور ګمبتونه دي او کوم د خښتې دا کوم ارکیټیکچرل سټایل ده د دې بلډینګ دا ټیپیکل برټش پیریډ دی او دا هغه اډاپټ کړی دی د مغل بلډینګز نه. دې بلډینګ دې سټایل ته مغل راجستانی سټایل دی ارکیټیکچر ته مونږ ویلی شو.
پیښور میوزیم کې څه د پاسا سوال لزره د تیر وختونو سامانونه سیزونه اوزار او سکې او خیدل شوي دي. خو د دې لرغونتون د ټولو نه لویه سرمایه د ګندارا آرټ ګیلري یا کلکشن دی چرته چې د ګوتم بود او د بود مت سره تړلي بوتان او مجسمې خودل شوي دي او د دې لرغونتون د انچارج په وینا په نړۍ کې د ټولو نه زیات د ګندارا آرټ نمونې په پیښور میوزیم کې پرتې دي.
موږ سره د دنیا د ټولو نه لارجست کلیکشن دی. مونږ سره 946 ابجیکټس یا گوتم بدھ مختلف سٹائل والے بوتان یا نور بوتان دا مونږ سره په مین حال کې ڈسپلے دی. مونږ سره چې کوم میوزیم ټوټل کلیکشن دی موږ سره 14,645 راوند اباؤٹ دی دغه انکریز ټایم ټو ټایم کیږي.
دا گوتم بدھ د جون او د نظری په حق لا په پیښور میوزیم کې نایاب او قیمتي بوتان او نمونه پرتی دي کوم چې د بخ محمد په نظر دا گوتم بدھ د پیداوخ نواخلا تر د هغه د مرګ پورې د هغه د جون ټول اړخونه سرګندوي.
دا هغه د پری برت سټوري یا د جتا کا سټوري نواله دا هغه مور کوین ما یا د هغه خوب لیدل بیا هغه خوب د برهمن ته پیش کول بیا د گوتم بدھ پیدائش بیا د گوتم بدھ محل ته دراوستو دا هغه سکول ته لو دا هغه مختلف کمپټیشنز یا ریسلینګ سینز بیا د هغه د واده هغه نظاری بیا د هغه د پیلس لایف پرې خوشتل د هغه میډیټیشن هغه مراکبی بیا موږ سره دا هغه مختلف میریکل سکم دی معجزي آیته موږ میریکل اپ سره واستي وایو د انډیا یو سټیټ کې دا میریکلز د خلکو ته خودلی دا بیا د هغه نور ویزرز خلکو ته بیا موږ سره دا هغه ډیت سینز سکم دی دا هغه د مرګ هغه نمونی بیا د هغه د باډی د ډیډ باډی کریمیشن یا رسوازی دوه هغه عمل مختلف نور ابجیکټس د مو سره مین حال کې پراته دي. په دې مین حال کې موږ سره د گوتم بدھ پورا لایف سټوري ده.
گندارا یا موجوده پښتونخوا د لومبه ایسوی صدی نه تر پنځم صدی پورې د بدھ مت لوی مرکز پاتې شوی و. نو ځکه په دې سیمه د بودانو د مذهب د روحاني مشرانو بوتان او د هغوی مذهب سره تړلې نور لرغونی آثار په ګڼ تعداد سره ملو شوي دي او په پېښور میوزیم کې محفوظ شوی دی. خو بیا په دې کې 12 جټه کستوري د گندارا نه ملو شوی دی چې 15 پکې د پېښور میوزیم کې ملاویږي. د بدھ مت عقیدې لاندې گوتم بدھ چې د خپل پیداوخت نه وړاندې په کوم شکلونو کې سرګند شوی هغه ته هغوی جټه کستوري وایي.
جټه کستوري تمنګ پری برت سټوریوم وایو اکارډینګ ټو بودیست ریلیجن 1550 پری برت سټوري دی د گوتم بدھ. مطلب گوتم بدھ چې د دنیا کې پیدا کېدو د دینه مخ کې دی 555 مرتبه مختلف شکلونو کې په مختلف نمونو باندې دی پیدا شوی دی 555 ټایمز. موږ سره د گندارا نه ټوټل 12 دغه جتا کاستوري ملو دي. موږ سره په پېښور میوزیم کې د امپورټنت 15 جتا کاستوري دا ډیسپلی دي.
په گندارا یا موجوده پښتونخوا کې بخ محمد یو جتا کې کیسه صدرنګ بیانوي.
مثال په تور یو جتا کاستوري هم کوم چې ایونت واقع شوی ده په شهبازګړی کې. هغه دا وسوانترا جتا کا گوتم بدھ. وسوانترا یو شاهزاده و. د شاهزاده په شکل پیدا شو. د شاهزاده سره یو سپین هاتی و. د هغه هاتی کمال بداو چې د باران وارولو. د انډیا یو سټیټ نه خلق رال التا خوش سالی وا او ددنه دا هتی وختو د خپل چیریټی او خیرات د پاره ډیر زیات مشهورو. د په خیرات کې هغه اتی او خلکو توار کو. په دې عمل باندې د خپل پلار د محل نه وباسو چې د محل نه وباسو نو د پلار روانو خپل خزو بچی مو سره پلار کې دله یو هندو مخه لراغو. هغه ددنه د بچی وختل د لغه بچی م خیرات کې ورکل. بیا چې لګ مخ کې لاړو بیا یو هندو د هغه خزي تقاضاو کا هغه مرده د خیرات کې ورکا. بیا دا جادوئی طور پر یا میرے کلس لی دادا تدا ٹول سیزن واپس ہم ملو شو. دادا دا یو جتا کا سٹوری دا
پاپی خور میوزیم کې زیات تر لرغونی سیزونه او سامانونه د تخبه سری بالول سواد پیخور سوابه ډیرس میرخان او د سوبې نور لرغونی او تاریخی ځایونه د کنستلو په دوران کې ملو شوې دي کوم چې زیات تر د انګریزانو وخت سره تعلق لري. خو بیا بخ محمد وایي چې په دې کې د ټولو زیات قیمتي او نایاب د گوتم بدھ د لوګې په حالت کې بوتي چې هغه د کودای په دوران کې په درې حصو کې مات ملو شوی و.
مطلب مونږ سره پکې کوم سپیشل فائنڈنگز دی. پای کې مونږ سره یو فاسټینګ سیدارتا دی. دا د سکری د مردان سایت نه ملاو دی فاسټینګ سیدارتا. دا ماتوم دی دریو سو کې دی. دا یو لاهور میوزیم کې دی یو پېښور میوزیم کې دی او یو نصیر الله بابر سره هم. د دې نه علاوه مونږ سره نور په مین حال کې یو دوا 9 فیټ والا آرټ سکلپچر دی. دا هم ډیر یونیک دی.
په گندارا یا موجوده خیبر پختونخوا کې د بدھ مت نه علاوه د هندو شاهي دور هم تیر شوی دی او د لرغونی آثارو کارپوهانو او څېړنکارو ته په دې سیمه کې د هندوانو د مذهب او د هندو شاهي دور د وخت پینټینګ سکې او بوتان هم ملو شوی دی کوم چې د پېښور میوزیم کې د نندارتون لپاره پراته دي.
هندو پیریډ مونږ سره د یو خو مونږ سره سکلپچرز دی مونږ سره د هغې پیریډ کاینز دی مونږ سره پینټینګز دی خو مونږ سره چې کوم سکلپچر دی آی کې ویشنو یا شیوا هغه مونږ سره سکلپچر دی سٹون کیم دی بلیک شیسٹون کی په ماربل کیم دی
دا شان په پیښور میوزیم کې اسلامک ګیلری هم جوړه شوې ده چرته چې په دې سیمه د مسلمانانو د وقف تاریخي او قیمتي خطاطي او په ګوتو لیکل شوې د قرآن پاک نسخه او نور چیزونه او سامانونه پراته دي
اسلامک ګیلری کې مونږ سره مختلف قرآنک مینوسکرپټ د قرآن مجید نمونی دی پای کې مونږ سره د ټولو نه یو ځړه نمونه چې کمپلیټ 30 سپاری دی هغه په 1224 کی لیکل شوی دا هغه مونږ سره ډیره یو یونیک دا نور مونږ سره د سرو لیکلو والا قرآن مجیدونه چې د سرو په اوبو لیکل شوی دي یا نور مونږ سره داسې مینوسکرپټ بوکس دي اسلامک سیکشن کې مونږ سره د سید احمد شهید کم چې سیکانو خلاف جنگ کړی وو 1830 کې دا هغه وار ډریس یا بیټل ډریس هغه مونږ سره دی
دا پیښور میوزیم درې میسیا یا ګیلری چې د دې سیمې د پخوانو خلکو د ژوند واک د هغوی جامې پیزار د کور لوښي او د بناو سینګار سیزونه پکې ښودل شوي دي هم د ستاینې او د کتلو وړ ده خو بیا په دغه ګیلری کې د ټولو تاریخي او نایاب سیزونه د وادي کیلاش په لرګو باندې جوړ د مشهور خلکو انځورونه یا نمونې چې اوډن افیجي ورته ویل شي محفوظ شوي دي
په دې سیکشن کې موږ سره د ټولو نه امپورټنس سیس چې کوم دی هغه موږ سره د کیلاش چترال میټیریل دی موږ سره د وډن افیجیز دی موږ سره 12 وډن افیجیز دي چې کله په کیلاش کې یو کس ملشي نو دا هغه د مرګ نه یو کال پس دا یو شکل جوړ کی لرګي کی او هغه ډډ باډي چې کوم ځای کې خخ وی یا کوم ځای کې خوده شي وی هغه ځای کې هغه نسب کی دا هغه په یاد کې د دین علاوه نور جیولری د موږ سره د ټرایبل بیلټ د پېښور ریجن او د ټرایبل بیلټ د 19 او د 20th سنچری میوزیکل انسټرومنټس دی
پېښور میوزیم کې د تیر وختونو پینټینګ او خطاطي په خصوصي توګه د هندوشاهي او اسلامیک دور انځورګرۍ په حقله بخ محمد وایي
موږ سره پینټینګز دی بیا پای کې د هندو پینټینګز او مسلم پینټینګز دا شامل دي د هندو پینټینګز موږ سره د هغه یو مختلف دیوتا او د هغه د دیوی د هغه موږ سره پینټینګز شته شیوا وشنو برهما او نور داسې نور د هغه چې کوم ګارډین ګارډیسز دي موږ سره د اسلامیک پیریډ پینټینګ مینلی مغل او لیټر مغل پیریډ دي چې پای کې مختلف سینز دي
دا شان په پیښور میوزیم کې د تیر وختونو څخه د پاسه 8000 سکې محفوظ شوی دي کوم چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه وړاندې او وروستو وختونو سره تعلق لري
موږ سره په پېښور میوزیم کې چې کوم رجسترډ کاینز دي موږ سره 8515 کاینز موږ سره دا رجسترډ دي په دې کاینز کې موږ سره چې کوم د ټولو نه ارلیست کاینز دي هغه موږ سره ارلیست سکې دي هغه موږ سره 5 مارک کاینز آیته موږ وایو موږ سره هغه سکې دي د دې سکو تاریخ د عیسی علیه السلام د ټایم نه شپږ سوه او 1500 کاله دا زوړ دی بیا د دینه پس موږ سره د 3 سنچری بی سی او د 2 سنچری بی سی مطلب د نن 200 او 300 کال زړی سی کی هم موږ سره شته
په ګندارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د یونان د سکندر اعظم نواخلا تر انګریز دور پوري واړه او لوی جنگونه شوي دي او په پیښور لرغونتون کې په دغه جنگونو او شخړو کې استعمال شوی وسلې لکه توري او نیزي غشي او لیندي ټوپک او توپانچه د نمایښت لپاره اخودل شوی دي
مغول پیریډ او د برټش پیریډ موږ سره مختلف ویپنز دي د سیک پیریډ دي څنګه تاسو موږ وی چې یاره موږ سره د سید احمد شهید هغه بیټل ډریس کې موږ سره نو دا سیک پیریډ د مول پیریډ د برټش پیریډ د موږ سره مختلف اوزار دا سر ډیسپلی دي موږ سره سٹور کې
گران اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د پیښور لرغونتون نه علاوه د صوبې بیلابیلو سیمو لکه سوات چکدره هند بنو او چترال کې جوړ لرغونتونونه هم د ستاینې وړ دي چرته چې لرغونی سامان او سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي کوم چې موږ ته په دې سیمه د تیر وختونو تصویر وړاندې کوي خو د بده مرغه ډېر کم خلک لرغونی سیزونو کتو لپاره دغه لرغونتونونو ته ځي چرته چې د سکول د ماشومانو او د کونکو د پاره خصوصي رعایت دی پکار دا چې موږ د خپل تاریخ نزان خبر اوساتو او د خپل لرغونی او کامی ورسه باندې ویاړ وکړو تر بل اونې پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای په امان
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.